السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستاسو د ایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې به ازادي په سپو کې پروګرام د او آی سی یا د اسلامي همکاري د سازمان د راتلونکي غونډې په اړه چې افغانستان په اړه کې بحث کیږي د ازادي په سپو کې خبرې پرې کیږي له مېلمنو سره خو تر هغه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو مرستیالي هیدر بار د کاناډا لخوا د افغانستان د خلکو د ایستلو هڅه ستایلې ده. د پاکستان صدر اعظم ویلي له هرې ممکنې لارې کار اخلي څو له افغانانو سره مرستې وکړي. نن په کابل کې د ډالرو بیه له 95 افغانیو شاوخوا ده او نن د پېښور په یو ښوونځي د خونړي برید وامتلین دی. بشپړ خبرونه د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مسؤلې د کاناډا لخوا له افغانستانه د خلکو د ایستلو هڅه ستایلې ده. دغه سازمان د ښځو د حقوقو مرستیالي هیدر بار نن په خپل ټوټر باندې لیکلي خوښه ده لا هم ځینې هیوادونه له افغانستانه خلک باسي. هغې کاناډا ته شاباسی ورکړی چې افغانان باسي او د دې هڅې د لا ګړندې کولو غږ یې کړی. د کاناډا د کډوالو او پناه غوښتونکو وزیر شان فریزر ویلي وړمه شپه 134 افغانان کاناډا ته ورسول شول. هغه ویل دا خلک به ژر د البرتا ایالت په کالګري درای او ایډمنټن کې میشت کړی. شان فریزر ویلي د افغان کډوالو ته په بخښنه سره شان فریزر د افغان کډوالو ته په خطاب ویلي کورته خراغلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هر ممکنه مرسته وکړي. عمران خان دا خبره د دسمبر په 15 یعنی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اپیکس په نوم د یوې دولتي کمیټې غونډې ته کړې. په دې اړه د صدر اعظم د دفتر پر ټویټر پاڼه په رسمي بیان کې ویل شوي چې په غونډه کې په افغانستان کې د بشري ناورین پر وضعیت اندېښنې وښودل شوې او ټینګار وشو چې پاکستان به په دې ستونزمن وخت کې دغه هیواد یوازې پرېنږدي. بیان زیاتوي چې په غونډه کې وویل شول پاکستان د افغانانو د مشکلاتو د په ډاګه کولو لپاره د دسمبر پر 19 د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سي غونډه بللې ده. ملګري ملتونه او نړیوالو مرستندویو سازمانونو په وار وار خبرداری ورکړی چې افغانستان له لوی بشري ناورین سره مخ دی. د اګست په میاشت کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دغه هیواد اقتصاد لا پسې خراب شوی دی. د پاکستان په ګډون د نړۍ نورو هیوادونو د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. نن د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالرو په وړاندې په 95 افغانیو تبادله کیږي. شاهزاده سرای نن په خپل فیسبوک پاڼه دا بیه اعلان کړي. دغه سرای همدارز له دکاندارانو غوښتي چې بیرته د خوراکي موادو بیې راټیټې کړي. مخکې ورځو کې ډالر ان 330 افغانیو پورته شوی و چې په 300 کې بېساری لوړ قیمت بلل کیږي. د ډالرو په لوړېدو سره په کابل او نورو ولایتونو کې د خوراکي موادو بیې هم نږدې 2 چنده شوې. په افغانستان کې وروسته له هغه د ډالرو بیه بیرته له 100 افغانیو راولویده چې یو لړ نغدې مرستې کابل ته ورسېدي او هم د طالبانو حکومت د ډالرو د قاچاق او جعلي پیسو د جلخت د مخنیوي لپاره د یو لړ اقداماتو خبر ورکړ. نن د پېښور په یو ښوونځي د خونړي برید وامتلین دی. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د دې ورځې په مناسبت د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ډلې ترمنځ مذاکراتو ته په اشاره ویلي چې حکومت هیڅ حق او واک نه لري د بېګناه خلکو قاتلان وبخي. د 2014 کال د دسمبر په 14 شپږو وسلوالو بریدګرو چې د تحریک طالبان پاکستان غړي بلل کېدل په پېښور کې د آرمي پابلک سکول په نوم په یو ښوونځي برید وکړ. دوی په دې برید سره 148 کسان ووژل او 114 نور یې ټپیان کړل. د پېښې ډېر قربانیان د ښوونځي ماشومانو. تمه ده نن د دغو وژل شوو ماشومانو میندې او پلرونه د خپلو بچیانو د یادښت په پار په پېښور کې غونډه وکړي. بیا هم له پاکستان یو خبر. چارواکي وایي پرون په شمالي وزیرستان کې وسلوالو پر امنیتي سرتیرو په 2 جلا جلا حملو کې یو پولیس وژلی او 2 پولیسو په ګډون یو پوځي ژوبل کړی. د سیمې د پولیسو مشر عقیق حسین د آزادې اروپا مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو بیګا په غلام خان سیدګي کې د پولیسو په یو چک پوسټ حمله وکړه چې پکې یو پولیس ووژل شو او 2 نور ژوبل شول. پولیس وایي وسلوال د پېښې له ځایه تښتېدلي او دوی ورپسې ګرځي. بل خوا د امنیتي چارواکو په خبره هم تېره شپه وسلوالو په د تخیلو سیمه کې وسلوالو پر امنیتي سرتیرو ډزې کړي چې پکې یو پوځي ژوبل کړی. وسلوال تر برید وروسته تښتېدلي. د دغو دواړو بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د اروپایي ټولنې مشران نن په بروسل کې غونډه کوي چې بحثونه به تر ډیره پر بیلاروس، کووید 19، انرژي او د اوکراین روسیې په پوله د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیاتو شو کړکیچونو څرخي. د اوکراین د پولې ته نږدې د روسیې د پوځي ځواکونو ځای پر ځای کېده او پر اوکراین د یو احتمالي برید په اړه اندېښنې د اروپایي مشرانو د خبرو د اجنډا په سر کې دي. اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي چې کړکیچ کم کړي او د اوکراین په ختیځ کې د اوو کلن کړکیچ پر سر بیرته ډیپلوماسۍ ته مخه کړي. دې ټولنې خبرداری ورکړی چې د روسیې د یو احتمالي برید په صورت کې به د امریکا له متحدو ایالاتونو او برتانیا سره په همغږۍ پر موسکو سخت بندیزونه ولګوي. د اوکراین روسیې ترمنځ کړکیچ پرون هم د هغې غونډې یوه اصلي موضوع وه چې د اروپایي ټولنې او د ختیځې اروپا د ګاونډیانو مشرانو پکې ګډون کړی و. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولای شي. د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. تر لنډې دمې وروسته ازادي په سپو کې پروګرام د اجملند په کوربتوب مهره وي چې موضوع هم د OIC یا اسلامي همکاري سازمان راتلونکي غونډه ده چې پر افغانستان څرخیږي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې چې د ازادي د چپوخ پرونه ده، زه اجمل اندر ته هرکلی وایم. سعودي د افغانستان پر وضعیت د اسلامي همکاري سازمان غونډه را بللې ده. دا غونډه په اسلام آباد کې د رواني میلادي میاشتې دسمبر په 19 نیټه جوړیږي او ټاکل شوی دا چې د طالبانو استازي به هم پکې ګډون وکړي او د اسلامي نړۍ څخه به د بهرنیو چارو وزیران او نور استازي پکې برخه واخلي. موضوع به هم دا وي چې په افغانستان کې به په روان وضعیت باندې غږیږي، په افغانستان کې په اقتصادي بحران او سیاسي حالاتو باندې به د اسلامي نړۍ استازي بحث کوي. غونډه چې په پاکستان کې جوړیږي یو لړ اندېښنې هم ورسره ملګری دي. د پاکستان په اړه په افغانستان کې همیشه یو لړ اندېښنې موجود دي. د ازادۍ په چپو کې د دې اونۍ په خپرونه کې پر همدې غږیږو. میلمانه مو خپرونې ته رابللی دي په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی کمال نصر وصولي، په اروپا کې د امامانو او دیني عالمانو د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدایی او همدارنګه د خلکو پخوانی استازی ډاکټر ګلالی صافی. د خبرونې په یوه برخه کې هڅه کوو چې د طالبانو د حکومت لویاند او د اطلاعاتو کلتور د وزارت له مرستیال زبیح الله مجاهد سره هم اړیکه ونیسو او د هغه نظر هم واخلو. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. وصولي صاحب، زه به له تاسو پیل وکم. په تیر څو لسیزو کې داسې لنډه کتنه وکړئ راته، د اسلامي نړۍ ونډه په افغانستان کې څه ډول وه؟ د اسلامي نړۍ نه مطلب دغه اسلامي هیوادونه چې په سیمه کې پراته دي، د خلیج هیوادونه دي، ترکیه ده، پاکستان ده، ایران ده، د دوی ونډه په عمومي توګه داسې یو ارزونه وکړئ چې په تیرو څو لسیزو کې څه ډول وه؟
د لوی او بخوندي خدای په نامه تاسو ته، ستاسو میلمنو ته، د راډیو قدرمنو اوریدونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. اصلا بدبختانه کله چې په افغانستان کې د ظاهر شاه په وخت کې احزابو ته په هماغه وخت کې اجازه ورکړل شوه او د هغې اجازې سره سره په عاجله توګه یې که ډیموکراتیکو که اسلامي نفوذونه وو په افغانستان کې چې را پیدا شول، زموږ د همسایه ممالکو او په دنیا کې ځینو ممالکو په افغانستان کې سیاسي دلچسپۍ ښکاره کړې. د هماغې وخت نه اسلامي ممالکو زموږ همسایه او ځینې ډېرې پراته هیوادونو ځینو احزابو مشرانو ته پیسې ورکولې او ځینو حتی دعوتول خپلو ممالکو ته د سیاسي برنامو لپاره. همداسې وشول کله چې هم اووم دسمبر راځي او یا د داود خان وخت اول راځي، داود خان جمهوریت راځي، په هماغه وخت کې هم د اسلامي نهضتونو ځینې مشران پاکستان ته تښتي او پاکستان یې حمایه کوي د هماغه ځای څخه، د دې په ځای چې په افغانستان کې د قانون د پلی کولو خلکو ته د خدمت کولو لپاره خلک وهڅوي، اسلامي نهضتونه وهڅوي. په هغه وخت کې د اسلامي نهضتونو د جهاد د شعار په نوم سره د داود خان په وخت کې جنگ پیل کیږي، چې دا یو لویه بدبختي وه. بې اتفاقي په داخل د افغانستان کې او سوء استفاده ورڅخه زموږ همسایه او ځینې نور ممالک کوي، د خپلو اهدافو دپاره، د خپلو موخو دپاره، د دې لپاره چې په افغانستان کې خپلې موخې لري. همداسې راغله تر ډاکټر نجیب وخت، د ډاکټر نجیب وخته پورې. د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې هم اسلامي نهضتونو په افغانستان کې کومو چې جهاد کوو، هماغه خلک د همدغه اسلامي دنیا لخوا په مختلفو اشکالو باندې ځان ته جذب شوي وو. و حزب تنظیم پاکستان کی جوړ کړی وو، او حتی حزب په ایران کی جوړ کړی وو، او د دوی هغه مهربانه مجاهد زوی یو بل په دوستم خان په افغانستان کې پیدا کړی وو، افغانستان په کندواله سره بدل کړ. اوس هم په داخل د افغانستان کې په دا تیرو شلو کلونو کې د طالبانو کم حاکمیت چې په 2001 کال کې په نومبر کې د امریکایانو لخوا چپس د هماغه پخوانیو اسلامي نهضتونو په نوم باندې چې په افغانستان کې چا کار کوو، هماغه خلکو د همدغې دنیا په حمایت باندې په دنیا کې ځینو د اسلامي ممالک هم کې دخیل او د امریکا سره اوګا ورکړه، چې دا هغې نه بیا پاکستان یادولی شو. حتی امریکایانو سره همکاري وکړه چې د طالبانو تیر نظام چپاکي، او بیا برعکس یو درې څلور کاله وروسته هماغه اسلامي نهضتونه په مختلفو نومونو راټول کړل او تجهیز یې کړل، حمایه یې کړی، ځای ورته ورکړي، او بیرته د افغان دولت په مقابل کې په جنګ واچول. دا یو بخش ته اساسي نقطه دا ده چې په افغانستان کې اسلامي ممالکو څه غوښتل، چې په لټه کې وو. آیا دوی د اسلامي نظام د جوړښت په لټه کې وو؟ چې زه مطمئن یم چې نه. دلته ایران خپلې دلچسپۍ درلودي، پاکستان خپلې برنامې درلودي، او هغه ممالک چې د ایران سره په اسلامي نړۍ کې مخالف دي هغوی خپلې برنامې پلي کولې، او په نتیجه کې افغانان وکړېدل او افغانان بدبختانه خواروزار شول. زموږ حکومت چپاسي، زموږ دولت چپاسي، موږ خواروزار، موږ غریبان.
فدایی صاحب نه به واورو، د فدایی صاحب تاسو ستړي مشي، اصولي صاحب اشاره وکړله. زه غواړم بیا وروسته به له دا وپوښتم چې د ده ډېرې خبرې کېدلی شي د موږ دوه ګاونډیو هېوادونو ته راجی کېږي. نورې نړۍ، اسلامي نړۍ خو پراخه ده، د خلیج هېوادونه دي، عربي نړۍ ده، افریقایي هېوادونه دي، همدارنګه آسیایي اسلامي هېوادونه دي نور. خو تاسو راته دا ووایئ چې د اسلامي نړۍ خبره چې کله کوو، د اسلامي هیوادونو خبره چې کوو، دینی عالمان د یو اسلامي امت خبره کوي، لکه اصولي صاحب چې ورته اشاره وکړله، ولې د اسلامي هیوادونو رول په افغانستان کې رغونکی نه و؟ او په تیرو پرله پسې څو کلونو کې په یو ډول نه یو ډول ورانونکی رول و. آیا یو آباد او سوکال افغانستان چې په امن کې ژوند وکړي، وګړي هم ټول مسلمانان دي، د نور اسلامي نړۍ په ګټه باندې، په مالی ګټه، په سیاسي ګټه باندې تمامېږي که نه؟ او که داسې وي، ولې موږ په داسې وضعیت کې ژوند کوو چې اسلامي هیوادونه هغسې چې په کار دي له دغه هیوادونو سره چې د جګړو په مسایلو کې راښکیل دي یا په نورو ستونزو کې راښکیل دي، صحیح ملاتړ نه شي کولی؟ مهرباني.
ډیره مننه. اول خو دا دی چې تاسو پوښتنه وکړله د امت نظریه، چې دا دلته ډیره ځپل شوې نظریه ده. 2500 کاله کېږي چې استعمار په مختلفو توګه سره غواړي چې دغه امت سره یو ځای نه شي. حتی په دغه وړوکي جامعه کې، د افغانستان په وړک ټولنه کې چې یو اسلامي هیواد دی، 99% خلک مسلمانان دي، په مختلفو نمونو سره خلک سره بیلول کیږي، هلته قومي، مذهبي او نورو تعصباتو ته لمن ویل کیږي. په دغه تیرو حکومت کې یوازې د پوهنتونو د دانشګاه په نامه باندې په سلګونو انسانان هلته د جنجال سره مخامخ شو، ځوانان پکې ووژل شول. دغه ټول کومی حلقی چی پا افغانستان یا پا اسلامی نره که حاکمیت لری دوی دی اسلامی امت دی نظریه سره مخالفت لری او قدرت تا دیدی دی پار رسیده دیدی که دغا امت سره یوزی نشی کنی اسلامی امت پل منابی لری او دوی به هیچ وقت که دغا اسلامی هی وادونه سره پا یو اسلامی نظر بانده سر را کول شی او هماغا سی چی دی اسلام تقاضانا چی دی خپل ور او مظلوم داد او فریاد تا ورسی گی نو پا خلیج که پا نورو هیوادو که حتی پا خپل افغانستان که دوم را دی تمویل منابی دی چی اسلامی امت هیس وقت محتاج کده نشی چی نورو خلکو تا عذر و زاری وکی او دغسی حالت سره لکه چه افغانستان وست مخته چه لوگه دا بیکاری دا خلق خپل زامن و اولادون خرسایی دغا طول دغا امکانات دی چه دی اسلام دی روح سره هیچ تطابق نلری زکه چه مسلمان باید لاسی لور بی نور و خلقو تا مدد ورکی نه چه دی نور و خلقو نه دوی کومک و اغو واری د وصولی سی خبری تا باید اشاره وکم چه افغانستان دی لوی طاقتونو دی گوداگیانو دی غیر انسانی تعاملاتو پا اساس باندی دی درجه تا ورسیدلو اول وقت که چکلا خلق و پرچم پا افغانستان که حکومت تا ورسیدلو پا زرگون بی گناه انسانان بدون دی دینا چه محکمی تراجیشی اعدام که او دی اغوی دی اعدام سلسلی منگا پا پولی گونو پا پولی چرخی که وینو ورستا مجاهدینو هم پرانده جنگونو باندی بدون دی آغنا چی دی کابل خار خراب کلو پا یواز دی باندی چی دی مسلمان پا توگا باندی خلکو تا حل تا کار پیدا کی پونتون جور کی حل تا افغانی مسلمانانو تا یا مسلمان کولنی تا خود کفایی او پخپل پخو و لارتوب وروخی دوی دی افغانستان خلق دی تری طول و هیوادونو تا محتاج کرل چوک ماهیانو دی یونان پا ججیرو که او دی ترکیه پا بندونو که او وجل شل څوک د حکومتونو د خوازنې په صحرایي اعدامونو کې په میلیونو انسانان اعدام شو دغه زمونږ دي چې موږ نورو خلکو ته هغه نیسو لیکن زمونږ خپله مسؤلیت دی چې موږ خپل اسلامي مسؤلیت نه دی.
مننه مولانا صدیق الله فدایی صاحب، بیرته درته راځو. اصولي صاحب، دغه غونډه چې په 19 تاریخ باندې د اسلامي همکاري سازمان غونډه ده، ظاهرا سعودي عربستان یې نوښت کړی دی او جوړیږي په اسلام آباد کې. سعودي عربستان ویلي چې د افغانستان خلک په ژمي کې له خرابیدونکي ناوړه بشري وضعیت سره مخامخ دي. میلیونونه افغان ښځې او ماشومان او نارینه د خوراکي موادو، درملو او سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. ایا د دې غونډې هدف هم دغه دی چې اسلامي نړۍ له افغانستان سره د لوږې او دغه فقر په کمولو کې مرسته وکړي، او کنه په اسلام آباد کې د دا ډول یو غونډې جوړول او اهداف نورم کېدای شي؟
زه سوال کم ځواب وایم، صرف یو مسلې ته اشاره کوم. بدبختانه چې و دنیا په افغانستان کې د تزاري روسیې او د انګریزانو د وخت څخه افغانستان د دوی دوه امپراتوریو ترمنځ د جنگ ډګر و، او بیا بدلته که اسلامي و که کمونیستي نهضتونه چې رامنځته شول، ای کاش که دا خپله افغاني ایدیالوژي وای او د افغانانو په دستورالعمل باندې مخکې تللي وای. دوی بدبختانه د کمونستانو په وخت کې هم مختلف اشخاص وژلي، شهیدان کړي دي، او دا کار سوی ده. خو د هغې نه بدبختترین حالت بیا د مجاهدینو په وخت کې په افغانانو باندې راغی، چې د هغې نه د مخه د داود خان په وخت کې هم چپي او هم راسته دواړه مایاد کړل. دواړو ډلو افغانستان ته کم د آبادۍ برنامه نه لرله غیر د تخریش او جنګ او جنجالونو څخه. راځم دغه اوسنی حالت ته. اوسنی حالت هم عین حالت د تیرو تجربو تکرارېدونکی یو حالت ته، اما په بل نویت او بل ډول سره. په افغانستان کې اسلامي امارات حاکم ده، او د اسلامي امارات ځینې مشران په تور لیست کې یا د امریکا یا د ملل متحد لخوا، د امنیت شورا د ملل متحد امنیت شورا لخوا په تور لیست کې دي. یو نوه دنیا ورته
د بیتباره مشرانو په سترګه باندې ګوري. په دغسې یو حالت کې پاکستان د دغه حالت څخه استفاده کوي او جمهوریت اوس نشته دی. هغه ولسمشر چې د افغانستان په لږو یا ډېرو رایو راغلی و، قانوني دولت او اساسي قانون هغه اوس شتون نه لري. تر اوسه پورې نوعیت د دولت په افغانستان کې معلوم نه ده، او اسلامي امارت طالبان حاکم دي. کله چې نوعیت معلوم نه وي نو دنیا هم د شک په سترګه ورته ګوري. په داسې یو حالت کې چې دلته د تور لیست والا مشران په رهبرۍ کې هم شتون ولري، د اسلامي ممالکو کنفرانس چې دنیا کې په هر ځای کې د افغانستان په اړه باندې تشکیلېږي جوړېږي، موږ ورته ټول لبیک وایو، افغانان ورته خوشحاله یو، تر څو د دې حالت ته راووځو، تر څو زموږ دولت حداقل افغانستان سید 5000 کلن تاریخ لري، اما نویت دی دولت فیلن موږ نه لرو. دولت چې کوم حاکم دی په افغانستان کې هغه د چارو د سمون لپاره ډیر مهم و په اولو کې چې باید جوړ سوی وای، اما اوس ورته باید نړیوال اعتبار ورکړو. نړیوال اعتبار تر هغه وخت پورې په شک کې ګڼل کېږي چې زموږ بهرنی سیاست پاکستان راته ولوبوي. په پاکستان کې دیم دا غونډه وکړي، اما د فیلی د بشری مرستو لپاره ډیره مهمه ده. موږ به وګورو چې څومره نړیوال
د اسلامي هیوادونو مرستې یو شی زه کوم دلته پوښتنه وکم. په نړۍ کې سره د غرب په وړاندې باندې یا د لویدیځ په وړاندې حساسیتونه ډیر دي. بیخي طالبانو د لویدیځ په وړاندې خپله جګړه مخته یوړله. عام خلک هم چندان د لویدیځ په اړه باندې ښه نظر نه لري، خو کله چې د مرستو خبره راځي، دغه موږ چې هره ورځ په خبرونو کې ګورو چې ملګري ملتونه دومره مرسته کوي، پلانه اداره، بشري اداره دومره میلیونونه مرسته کوي، دغه ټول د دغه لویدیځو هیوادونو د اتباعو د مالي پیسې دي چې دوی دغه ادارو ته ورکوي، او په افغانستان کې خوارو غریبو ته تر ډېره پورې رسیږي. یعنی که په واقعیت باندې سړی په واقعیتونو باندې حساب وکړي، د اسلامي نړۍ مرستې خبرونه خبریږي، یو لاره بارکړي یا یو تیاره کې یو څوټي مغوړي اچولي، دا دواړه سره تاسو څنګه مقایسه کوئ؟ د اسلامي نړۍ شته توانایي او وړتیا او ته په پام د اسلامي هیوادونو آیا په کافي اندازه د خپلو مسلمانو هیوادونو که په ځانګړې توګه په افغانستان تمرکز وکړو، د دوی دغه لوږې ته یې هغسې په اخلاص ځواب ویلی لکه د لویدیځو هیوادونو حکومتونو او مرستندویو ادارو چې ویلی؟
اسلامی امت رښتیا هم یو ده، او دغه حالت صرف په افغانستان کې موږ دې ته ډېر پابند او وفادار یو چې اسلامی امت یو ده او سرحد باید ونه لري. خو کله هم چې موږ د تورخم په طرف حرکت کوو، غیر قانوني خطراته جوړ کړی دی د ډیورن په نوم باندې، چې هغه موږ ته د منلو هم نه ده. راته وایي چې دا سرحد ده او د دوی سرحدات معلوم دي. د دې نه چې ورواوړي عکس غټ په دولتي ادارو کې راته ټک وهلې وي د جناب په نوم، وایي دا زموږ د دولت موسس ته بنان. دغه یو حالت پداسی زمان کې دغه شعار غلط ته چې اسلامي امت باید سرحدات ونه لري، او موږ باید سرحدات لري. دلته ګوره یو دولتونه دي او یو امت ده. دولتونه یې زموږ سره پنځه لارې را روانې کړي چې موږ د افغانستان سره مرسته کوو. همدا د دوی لوی ارمان و. یو وخت کې زه خپله په موټر کې ناست وم د تیر دور د طالبانو په وخت کې چې جنگونو ځپلی و مملکت، د ننګرهار نه تلم زموږ طرف ته دوړې او ګردونه و. پاکستان ته چې واوښتې پوخ سړک و، مګر همدا شل کلن دور کې زموږ سړکونه ټول پاخه دي، او د دوی اقتصاد هغسې نه ده لکه زموږ چې و. حداقل زموږ تعمیرات زموږ دلته په افغانستان کې ابدۍ ځینې د شل کلن دور کې څوک سترګې نه پټوي. فیلی مرستې هم د اسلامي امت معلومیږي، یو تیاره راته راولېږي چې موږ مرسته وکړه، اما په تیر شل کلن دور کې غربیان نو د افغانستان د خلکو سره ډیر مرستې کړې دي. په دې باندې سترګې ما پټوي. دا ما وایي چې د خپل ځان د پاره کولې او صحیح ده. دوی راغلي وو وطن یې اشغال کړی و، دا ځان ته یو باس نه، اما پیسې هم ډېرې وي. پیسې هم د جنګ سالارانو سره ډېرې شوې وي، هم د موین سره ډېرې وي چې رشوت به اخیسته، هم د رئیس او وزیر سره چې اخیسته به، هم د وکیل سره ډېرې شوې وي، هم د عسکر سره معاش اخیسته. دغه ټول چې مصرف کاوه، دوکاندار به هم ښه سودا کوله، دوکاندار به کراچیوان به مال وړه. نو هغه هیڅ د مقایسې وړ نه دي هغه پیسې د اسلامي امت د همکاریو سره. اسلامي امت
کم غواړي چې رښتیا هم دا شعار په عمل کې دوی عملی کړي او موږ تنها افغانان قرباني نه کړي د ټولو جهادونو. نن دې په دې کانفرنس کې افغانستان ته 1 شل میلیارد ډالر 10 میلیارد ډالر هم ورکړي د بشري مرستو په نوم باندې. موږ سره د رسمیت پیژندنه باندې مخکې لاړ شي. دوی د اسلامي امت دغه د اسلامي دولتونو دغه ادا به نن معلومه شي کم څه ته چې مولانا صاحب اشاره کوي، کم څه ته افغانان چې وفادار دي. او دا 40 کاله موږ د اسلام د اسلامي امت لپاره جنګېدلي یو، جهادونه مو کړي دي، درپدر شوي یو، بنا نن ورځ ده اسلامی دولتونه زموږ مناره وته.
مننه پوخانی سناتور ډاکټر ګلالی صافی هم را سره دار کله ورته وایو. اغلی صافی، له تاسو غواړم پام دی او پوښتم چې خغلی اصولي وایي چې که اسلامی نړۍ واقعا غواړي مرسته وکړي، افغانان په بدترین وضعیت کې دي. دا اوس لوږه د خارونو او کلو او بانډو په کوڅو کې نارې وهي، خلک بې سرپناه دي، ژمی دی، یعنی له هر پلوه افغانستان مرستو ته اړ دی. نړیوالو مرستندویو سازمانونو په افغانستان کې د لوږې وضعیت بیړنی اعلان کړی دی. دا پرون د ICRC رپورټ و بشري وضعیت د خرابۍ له پلوه افغانستان تر یمن او سوریه هم پورته دی، په اول قطار کې دی. آیا اسلامي نړۍ د توانایي له مخې وړتیاو ته که یو ګورو د خلیج د بډایه هیوادونو وړتیاو ته، ترکیې ته، پاکستان ته، نورو هیوادونو ته، دا وړتیا لري چې له افغانانو سره بشري مرستې وکړي او په داسې پیمانه یې وکړي چې افغانستان دغه چارواکي چې 40 کاله غرب سره جنگ کړی دی، غرب ته د مرستو نارې ونه وهي؟ آیا دا وړتیا شته؟ دا توانایي شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو استاد درنو ملمنو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. په تاسو سره چې زه وروسته بس کې شم داخله شولم، ما په غنی اسونه و نه اوریدل. دا یو ښه خبر ده چې د سازمان د اسلامي همکاري سازمان افغانستان په اړه فکر کوي او جلسه جوړی. البته د افغانانو یو ایله دا و چې دا جلسه باید پاکستان کې نه وسی، ولی چې په ټولو مسایلو کې متاسفانه افغانان د پاکستان سره یو نوی حساسیت ښیي، ځکه چې هغوی په ډېرو خبرو کې ګرم دي او لاسوهنې کړي دي. چې زه دې ټکي ته زه هم اشاره کوم چې که ښه به دا و چې دا به یو بېطرفه اسلامي هیواد کې لکه اندونیزیا، لکه ازربایجان، لکه ترکمنستان یا بل هیواد کې شوی وی. اوس چې دا اقدام نیول شوی چې باید کنفرانس دایر شي او د افغانستان په باره کې فکر وکړي، داسې چې د کنفرانس د سازمان د نوم نه ښکاري چې د اسلامي همکاري سازمان، نو دلته وګورو چې د اسلامي همکاري سازمان څومره موافقه ده او څه تصمیمونه نیسي. دلته تصمیم یو د لوږې دی، د افغانستان یو د افغانستان د سرنوشت دی او یو د افغانستان د ښځو د حالت نه دی. چې په دې باره کې باید حتما بحث وشي. دغه هیوادونه چې غړي دي، چې تقریبا د 50 هیوادونه دي چې د دې سازمان غړي دي، دا هر هغه هیوادونه دي چې په هغې کې پرمختیایی شته، په هغې کې د خلکو حقوقو ته احترام دی، د ښځو حقوق بالکل شتون لري. نو دا سازمانونه باید هغه شیان چې دا سازمان هغه حقوق چې خپل هیوادو کې لري باید دغې نه جدي دفاع وکړي او دغه حقوق افغانانو ته هم ورکړي. یو د لوږې مسله ده چې څنګه چې وویل شو هم دا البته مقایسه کېږي نه. زه فکر نه کوم چې دا هیوادونه وشي کولی هغه پیمانه باندې د افغانستان سره کومک وکړي څه چې په دې 40 کالو کې د افغانستان سره وشو. متاسفانه په 40 کالو کې موږ هغه کومکونه چې افغانستان ته وشول که درست او سم مدیریت شوی وای او که غلا ترې نه نوی شوی، زه فکر نه کوم چې موږ به نن ضرورت درلود چې افغانستان یو بیا هم یو احتیاج مملکت په جمله کې کړی وای.
اغلی صافی، د خزو په موضوع باندې ورسته تمکیګ مولانا صاحب سره خبرې کوو. ز بل ملمر سره د چتا سره سره ورسته وصل شوی یو زل خد چې هم تاسو ته یادونه وکم، ام اوریدونکو ته یادونه وکم چې درنو اوریدونکو موږ د ازادۍ په چپو کې په دې خبرونه کې د افغانستان په ورستیو حالاتو کې د اسلامي نړۍ پر وندا رول باندې بحث کوو. اسلامي هیوادونه له افغانانو سره په کوم برخو کې څه ډول مرسته کولای شي، په دې باندې غږیږو. ملمانه در سره
ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازې کمل ناصر اصولي، همدارنګه پخوانی سناتوره ډاکټره ګلالۍ صافی، او په اروپا کې د امامانو او دینی عالمانو د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدایی. فدایی صاحب، مخکې موږ او تاسو خبرې وکړې، وروسته به په دې وغږیږو چې د نجونو او ښځو په اړه په اسلامي نړۍ کې ولې یو روایت نه لرو، ولې په ځینو هیوادونو کې یو ډول چلند کیږي، په افغانستان کې له ښځو سره کاملا بل ډول چلند کیږي. خو لاخې مخکې زه غواړم چې تاسو نه وپوښتم، دا پرون موږ رپورټ درلود چې په برتانیا کې تقریبا 14 خیریه بنسټونه راټول شوي دي، په راډیوګانو، ټلویزیونونو، لارو کوڅو کې خلکو ته اعلانونه کوي او له خلکو نه له برتانویانو نه مرستې راټولوي چې په افغانستان کې له ګواښ او خطر سره مخ ماشومانو، ښځو او بېوزلو ته ورسوي. څو جوپې د مرستو مخکې موږ پې رپورټونه هم لرل. موږ په اسلامي نړۍ کې دغسې کم څه کېدلی شي په اسلامي هیوادونو کې، مثلا په اماراتو کې، په قطر کې، په بحرین کې، په سعودي عربستان کې، په ترکیه کې، په اندونیزیا کې، په نورو ګڼو اسلامي هیوادونو کې، چې هلته خلک ولې د افغانستان په وضعیت باندې دغسې یو څو خیریه بنسټونه نه راټولېږي او ولې نه غواړي چې دغه خلک د موږ مسلمانان دي، په ستونزه کې دي، موږ باید ورته مرستې راټولې کړو. داسې په دقیقې علت یې راته وغږېږئ. زه فکر نه کوم چې دا مسله دې حل شي چې ولا استعمار دا کړي دي دا کړي، خو دا خو مسلمانان دي، وسپکې دي، ولې دغه احساس نشته؟
دا احساس خو باید د مسلمانانو سره نسبت د نورو خلکو په اساس باندې د دوی سره ډیر وي دغه احساس، او زمونږ خپل افغانان باید دا مسؤلیت درکړي چې ولس یې په فقر کې ژوند کوي، د لوږې سره مخامخ دی، سخت جمع راځي. دغه په میلیونو په سلګونو زره افغانان چې په یوروپ کې اوسیږي، موږ هم باید فعال شو، موږ هم د دې ولس خلک یو، موږ هم باید دلته خپلو خپلوانو او خپلو دوستانو ته دلته د خپل معاش نه، د خپل ژوند نه، د خپل عاید نه یو څه سپما چې لرو هغه د خلکو ته اختصاص کو. دا ځکه زمونږ دینی وظیفه ده، ځکه چې اسلام کې دا حق دی د یو مسلمان، و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، دا یو دینی فرض دی. نو مسلمان چې مسلمان ته کومک ونه رسوي په دې وخت کې، نو دوی سره اسلامي احساس یا ضعیفه دی یا ورسره نشته دی، او دا ډیره دی حیرانتیا خبره ده چې د لندن په کوڅو کې غیر مسلمان خلک را پاچیږي او د افغانستان لوګو خویندو او میندو ته چنده او بسپنه ټولوي، او مسلمان ځوانان او افغانان چې د خپل وطن د هیواد سپما یې واخیستله او نن په ترکیه او دوبۍ کې او په نیویارک او هوایی کې او په نورو ځایو کې د افغانستان د ملت د وینو نه بلډینګونه او تعمیرونه جوړوي، او حاضر نه دي چې د خپل غلا شوو د ملت د غلا شوو اموالونه بیرته ولسته.
سلامت اوسئ. یو لنډه خبرتیا خبرو او لاغین وروسته یو دوه درې اوریدونکو راخلو، بیا بیرته بحث ته راګرځو.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
درنو دوستانو، بیرته مو هرکلی کوو. په خبرونه کې یو لاوریدونکو نه په ټلیفون کې دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ غږ مو خپرېږي.
سلام، میتونم فارسی صحبت کنم؟
لطفا، مهرباني.
ما سلام دارم برای شما و همه دوستای محترم، مخاطبین محترم. ما یک دو سوال دارم و تشریح میخوام، چون برای تقوی بحثتم جوابی پرسش هایی که ما میکنم فکر میکنم بحث اقوات میباشه. پرسش ما ای است که قسمی که ما و شما میفهمیم بی امیر آگا امیر سیستم فاسد گذشته را با واقعیت اگه آدم بگویه، اونا یک کار داشتن که تبدیل میکنن آدم ها را از یک موقف به موقف دیگه، ولی اما تو تغییر بنیادی و اساسی که طالب ها آوردن خودم اونا نمیتونستن که بیارن، که باید سمت یک تغییر اگر در آینده افغانستان کار شد افغانستان طرف رشد میره.
اینو همین باید شد، همین تغییر باید شد که اگمو یک تغییر نمیومد افغانستان طرف فساد میرفت. نه یک واقعیت عینی و ذهنی که کل ما و شمایی را پذیرفتیم و این کار طالب کرد. ببخشید اینو سوال من، سوال اساسی من یه در مورد 20 سال گذشته موقف کنفرانس سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی که 20 سال گذشته در مورد افغانستان چی موقف داشته که به اساس از اون پس منظر آینده شما ارزیابی کنیم که چی موقف داشته. و سوال دیگه ما این است که در بین که عضویت کشورهایی که عضویت دارن در کنفرانس اسلامی در چقدر از این کشورها دین با سیاست یک جای است و چقدر از این کشورها دین از سیاست جداست؟ آیا دین با سیاست یک جای بودنش باعث تقویه و رشد یک کشور میتونه شود یا نمیتونه شود؟ این همی را تشریح کنین و از نظر دیدگاه عالم و محترم هم همونجا داریم، اونام صحبت کنن، میمانام صحبت کنن، آزاد فکر کنین برای تقوی بحث کمک میکنن. محفظ باشه،
دیره منه نکو خیلی پختنی مطرح کلی و رستا به اطمان ملمان پارا بندی در تزواب و ای و بغگی گی یو آوریدون که امبل راخلو میرابانی و که چو کو لکم زی خبری کوی میرابانی و که غگ مو خبری گی میرابانی و که مخبل غگ بیرتا و رو دیتا سنا و رو میرابانی خا داورور غالبا چی خبری نکی مهربانی حبیبی سب مهربانی
خود ما زما سوال مرمنون داده
دما سوال حبیبی سب لطانا داده چی کلم رخ کیگی لطفا عجل خبری کوی دی مگا وقتا و کمین و تاسو چی پا لس ثانیو کی خبری شروع کی ترسو پوری مهربانی او کی وست
او نه خوزه خود نه پویگم چه تو چاس انتقه که همون خوال تنومو آقا در لیگو چه
خم ایرابانی
که تو غاق بو که چه منگه وزیگم چه با انتقه زده سوال دارم چه مولی صاحب خبری اکری دلتا و سولی صاحب منگه چان خیر نگوارو او برطانی چل دا خیر طولی بس فن طولی دلتا ورانه کرده و روفال تا ورانه کرده دی ملک ته ناورین توب و خرابه را وسته ده وران کرده و جوڑهی او را علم دی اسلامی کانفرانس پا حق لبانی اسلامی کانفرانس اسلامی ملکونه چرا او سلویخ ملکونه پا پلشپارب مانی دی پلیس کدی دی چه خپل زکاتم را طول کی مسلمانان تا دا افغانستان هر وگری تا یک دالر رسیگی دی دا خواخوگی نلری همدردی نلری دی نزمگ را تقاضار چه دیدی لاس پا کار چی کفار خوشل کالل تا پا میلیاردونو پا بوجی بس و پا کانتینر بس دالر راو لیگل دا وطن جولنشو دا خما غلط چرا وستو مغوزان سره یوڑو وست دیده سیو که چه پا دی وقتی چه خیز زمین برابر دا دا امنیت او دا کار پارا دیدی کوششو که چه پیسی میسی دلتا ور که پروژه دلتا تدبیق که او دلتا با کارون هم شروع شد خلق بم انشالله چه دیده بحران نوزیز ما دا نظر رو دا پختنی
دیر زیاده منه نکو منگا بیر تقبل بحث تر اگرزو وصولی سب وقت را پسی را پا کمی دو دی دا سی لند دی اوریدون کو خبر مواوری دی دی دو اوریدون کو دی بحث آلواندوی خپل تفسیر دی را تو وایا بیام دا سی گلالای صافی او ور پسی مولانا سب ترازم میرا بانی وکی وصولی سب
یه وقت که امریکا تا یو رسمی سفر بندی زم لادم دوزر دیار لسم کالو پا مشرانو دوی پا سنا مجلس که هم دا بحث را غی زما نظر هم دا همدغه ورور نظر و چه دا وطن تاسی او روسیه دو امپراتوری و راوران کرده دا دی داود خان دی وقت نه چوک پی و کمپل را تا پرسوی چوک پا بلا کمپل افغانان موتا که و لرنگ مکرا جوری که وزم پا دی نظری هم چه امریکایا او غربیان مسئولیت دی لری چه افغانان کم بحران چه با دوزر اول کال که دوی راوست سعید جمهوریت راغی قانون راغی هر چه تر یو حد پوری و اما یو دله چې د طالبانو په نوم یو رژیم چې دوی نسکور که هغه یې د صحنې وویستل او بیرته د هغوی په راتګ سره ښه و که بد و دا نور بحث دی چې باید بحث پرې وکوو. دوی اوس قدرت ته راغلي دي خو ملت 34 میلیونه وګړي د افغانستان مسؤلیت امریکایان او غربیان ناټو او ملل متحد لري د 34 میلیونه وګړو په مقابل کې تر څو د افغانستان سره هم بشري مرستې وکوي هم په دولتدارۍ کې همکاري وکوي زموږ سره. او دوهمه خبره دغه ورور د اسلام او د سیاست بحث راوخته ز په اسلام کې دومره نه پیګم لکه مولانا صاحب چې په ګناکار نه سو مګر بدبختانه چې د امان الله خان د وخت نه ځینې اشخاص د اسلام په نوم باندې راجګیږي چې د اساسي او حقيقي اسلام نه به خبره هم وو په هغه وخت کې هغه زموږ قانوني نظامي چپک دغه سپسیراتو بدبختی دا ده چې زموږ د سلو مولوی صاحبانو په منځ کې لسی با خبره وي نوی بیچارهګان په جماعتونو کې یا په هغه مدارسو کې چې مولوی صاحبانی تر هغه بریده باندې نه پیږي لکه څنګه چې زموږ استاد مولوی صاحبان ځین مولوی صاحبان چې تحصیلات لوړ دي او د اسلام نه حقیقتا خبر دي په علم د بیخبرۍ کې مسلمانان خو الحمدلله ټول یو په دا پلي کولو د اسلام کې بیا دلته پاکستاني مدارس پاکستان او د پاکستان استخبارات را داخلي سي موږ د خپل اساسي مسیر نه چې حقيقي اسلام دی لکه خطا سره نو دغلته هم د خلکو باور په ځین مولوی صاحبان
او اصول سبا د اسلامي هوادونو د مرستې پاړه باندې راته وای دی یو ورو ویل چې اسلامي هوادونه خپل زکات مراټول کی او افغانانو ته وغواړي چې مرسته وکړي ډیر لوی مرسته کولای شي آیا دغه ظرفیت په اسلامي ټولنه کې شته مادي ظرفیت به مقصد دی چې امکانات اسلامي ټولنه کې شته چې افغانانو سره مرسته وکړي
په اسلامي ټولنه کې ځینې مملکتونو کې دا ظرفیت شته مپدې څلويختو کلونو کې اسلامي ټولنه بنیادی همکاري اقتصادي همکاري د افغانستان سره نه لیکلي او لا پکې وو کې چې اوس دوی وکولې شي قطر امارات سعودي دا هغه مملکتونه دي ځینې نور مملکتونه هم چې مالی توانې خده هغه مملکتونه دي چې دوی کولی شي په افغانستان کې فعلی حالت کې سرمایه گذاري وکړي او د افغانانو سره بشري مرستې وکړي په خړه
مننه وسول صاحب مونږ سره د افغانستان د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرسیال زبیح الله مجاهد موصل شوې ده مننه تنه کوله ده زده سلند پښتون کوم د دوی وخت کم دی بیا بیرته تاسو ته راځم د سلند یو دوه درې پښتون ور سره لرم مجاهد صاحب ستړی مشي مونږ سره په بحث کې دلته وسول صاحب د پولیسي جرګه کې د خلکو په خانه استاد کمال ناصر وسولي په اروپا کې د امامانو او دینی عالمانو د ټوله نغړي مولانا صاحب صدیق الله فدائی دی او همدارنګه پخوانی سناتور ډاکټر صاحب ګلالی صافی را سره په بحث کړي موږ په پاکستان کې په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په غونډه غږیږو که د سلن ځوابونه راکړي چې ډیر وخت مو ونه نیسو د تاسو فکر باندې آیا تاسو په دغه غونډه کې ګډون کوئ او څه توقعات لرئ
بسم الله الرحمن الرحیم اول خو استاد درنو ملمنو او ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې خپل سلامونه وړاندې کوم دو مدته د اسلامي همکارو د سازمان غونډه ابل شکل کې کېدونکې ده او اسلامي مرته ممکن کیوي او تم د افغانستان د خلکو د داسې اسلامي هوادونه د ورورولۍ د احساس لمخنه د افغانستان د خلکو سره لاس ور کی ځکه دا احساس وخت او سنې وخت د افغانستان نوې جنگ را وتلې و هر هواد چې له جنگ نوې راوځي د مریض په شکل وي سي مرستې دوامدارې مالجې او پاملرنې او د ټولو شانتو ضرورت لري نو موږ هم د یو اسلامي نړۍ د یو مریض عضو په توګه باید همکاري را سره وسي او اسلامي هیوادونه لاس وکړي سي افغانان د فعلي بحران نه راووځي
مجاهد صاحب تاسو په دوو برخو کې دمګړې مرستې ته اړخ کار یم په سیاسي برخه کې چې په نړۍ کې د تاسو د حکومت د رسمیت پیژندو مسله ده د نړیوال سیاسي ملاتړ مسله ده او هم په اقتصادي برخه کې له داسې ښکاري چې افغانستان د محل جدي او بحران سره مخ دی کومې برخې کې تاسو غواړئ چې د اسلامي هیوادونو تم لري چې تاسو سره کومک وکړي
موږ په درېو برخو کې لا تم لرو چې همکاري صورت ونیسي اول سیاسي برخه کې د افغانستان نوې حکومت باید په رسمیت ومنل شي او د سره د بنګلي نړیوالو اصولو مطابق د متقابل درناوي په اصولو ولاړ مناسب ډیپلوماټیک اړیکې ټینګې شي دوم د افغانستان خلک مامخ کې د نوې جنگ راوتلي حکومت کز ار دي د کډل ته ټول زربناوي لمنځه تللي خپل تولیدات متاثر شوي دي او د افغانانو اقتصاد جنگ ځپلې ده هر افغان ستونزو مشکل سره مخ ته فقر ده نو دا ټول یو همکاري او کومک ته ضرورت لري او یو انساني موضوع د پاینال کې او اسلامي موضوع خو به له شکه ده نو دې برخه کې باید مرسته وکړي دریم موضوع داسې دوامدار شکل افغانستان سره د مرستو هیره منځ سي د افغانستان کې سرمایه گذاري وشي افغانستان یو فقیر ملک نه ده په اصل کې ډېر زربناوي لرو معدنات معدنیات لرو او نور د سې پروژې د تعمیل کېدلې چې هغه
د افغانستان آینده دپاره ډېر یو اساسي رول لري. په دغو ټولو برخو کې د نړیوالې ټولنې خصوصا د اسلامي هیوادونو همکاري اړینه ده او د مکلفیت هم لري له دیني پلوه چې د خپلو افغان وروڼو سره کومک وکړي.
مجاهد صاحب ځینو په افغانستان کې یا افغانستان نه بهر ځینو پخوانیو یا اوسنیو افغان سیاستوالو په پاکستان کې د غونډې په جوړېدو باندې انتقاد کړی او شک څرګند کړی دی. دوی پاکستان ته په شک په نظر ګوري او فکر کوي چې که په یو بل هیواد کې دا غونډه وي ښایي پایلې د افغانستان لپاره ښې وي. تاسو څه فکر کوئ؟
موږ احساس خطر نه ځینې لرو دا غونډې په کوم ځای کې، ځکه دا غونډې محتوا مهمه ده. د غونډې د ګډونوالو حضور څه چیرې به حضور پیدا کړي دا مهمه نه ده. دا مهمه ده چې غونډه کې څه ویل کېږي، څه پرېکړې کېږي. هغه تصامیم چې د افغانستان په اړه نیول کېږي هغه د اسلامي نړۍ لخوا به وي او هغه د همکارۍ په روحیه دي. او یو شی ډېر واضح دی، زموږ درانه هیوادوال یا ځینې سیاسي شخصیتونه چې د پاکستان یو ډول ویر احساسي، دا خپل ځای کې سمه ده، ولې دې ته هم باید متوجه وي. موږ داسې څوک یو چې د افغانستان د استقلال موضوع، د خپلواکۍ موضوع او د دې هیواد د خپلو پښو درولو موضوع موږ ته ډېره حساس او ډېره مهمه ده. یعنی که موږ معامله کوله یا د کوم هیواد د اثر لاندې مو خپل سیاسي برخلیک یا هیواد یا ګټې راوستلی، نو بیا د امریکې سره موږ شل کاله په جنګ کې نه وخې. نو زه اطمینان ورکوم دغه ټول ورونو ته تشویش لري، موږ به دې ټکي ته متوجه یو. غونډه هر ځای کېږي، د افغانستان استقلالیت اصل ده او دې ته بدرناوي.
مجاهد صاحب، د اسلامي هیوادونو ترمنځ موږ په مجموع کې د رقابتونو شاهد یو، په کې د ډلو ټپلو شاهد یو. د تاسو دریس په دې مقابل کې څه دی؟ مثلا داسې ویل کېږي چې سعودي عرب او ایران په خپلو کې رقابتونه لري د قطر په وړاندې، یعنی په اسلامي نړۍ کې داسې خپلو کې سیمه ییز قدرتونه شته، یو بل سره سیالۍ شته. د تاسو حکومت په دغه سیالیو کې څومره کولای شي یا څه دریس لري چې هغه بې طرفي حفظ کړي او له ټولو سره یو ډول اړیکې ولري؟
بلې، د افغانستان په ګټه سیاست په تاریخ په بوګدو کې هغه سیاست پاتې شوی دی چې هغه افغانستان غیر منسلک وي، هیچا پورې تړلی نه وي. په دې معنی چې هغه پله د سیاست په یوه لوري باندې کږه نه شي. موږ په دغه اصل ته متوجه یو، د نړیوالو سره او د اسلامي هیوادونو سره هم زموږ اړیکې، د اسلام سره هیوادونو سره زموږ اړیکې هغه د تعادل په اساس ولاړ دي. نو موږ نه غواړو چې افغانستان د هیڅ هیوادونو ترمنځ هم د رقابت میدان وګرځي، البته منفي رقابت یادوم او یا نظامي او استخباراتي رقابت. د افغانستان ډېر ځپلی ده، د افغانستان دپاره دا په ګټه نه و دا پالیسي. نو دې ته موږ ډېر جدي متوجه یو چې افغانستان بې پرې وي، خپلواک به وي او د هیڅ بل هیواد لپاره هم د بل هیواد لپاره بل هیواد سره دښمني او ترګني نه لري. بناء افغانستان یو داسې هیواد چې د ټولو د همکارۍ محور او محراق باید وګرځي.
مجل صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د اسلامي نړۍ ځینو هیوادونو له تاسو نه وخت په وخت پوښتنه کوي چې نجونو ته د تعلیم زده کړې او ښځو ته د کار کولو حق ورکوي. کیدلی شي چې په دغه کانفرنس کې له تاسو نه دې ته ورته نورې غوښتنې هم ولري. آیا تاسو به د اسلامي نړۍ د هیوادونو سپارښتنې او غوښتنې د اسلامي هیوادونو په توګه باندې ومنئ؟
بېل شکه دا غوښتنه موږ هم انکار نه کړې. موږ په پروسیجر باندې کار کوو، سره کولای شو خزو د تعلیم د کار لپاره چاپیریال را منځته کړو. البته دغه کار په خپل تر ډېره پورې، یعنی تر 50% پورې د اقتصادي موضوعات پورې اړه لري. نو دغه اسلامي هیوادونه د دې سپارښتنې تر څنګ موږ سره عملي همکاري مو کې، نو ډېر کېدلی چې د دوی د تجربو نه په استفاده موږ دغه معضله حل کړی شو او زرې حل کړی شو. همداسې د دوی د منابعو نه په استفاده دغه ستونزه سي، یو بشري ستونزه هم کېدای شي یاده سي او یو اسلامي مشکل هم ده چې د ښځینه او لاسرسی په مشروع چوکاټ کې کار ته او تعلیم ته هغو ته موږ لاسرسی تر پیدا کړو. نو دا یو مسؤلیت او مکلفیت ده مشترک ده او باید د موږ سره په دې برخه کې همکار واوسیږي او سپارښتنه انتجایي.
ډېره مننه کوو مجاهد صاحب، ما سمې چې درسره ژمنه کړې وه ډېر وخت نه نیسو. مننه چې ګډون مو راسره وکړه. له تاسو سره خدای پاماني کوو. زه بیرته خپلو میلمنو ته راګرځم. مننه، کور ودان. سلامت. اغلی صافی، مخکې د اوریدونکو پوښتنې مې د مجاهد صاحب په څرګندونو باندې مهاره تبصره چې لري مهرباني وکړئ.
زه باید ووایم چې دا تاسو د کومکونو او همکارۍ باره کې خبرې وکړې او د مجاهد صاحب وکړه. نام دا دی چې اسلامي هیوادونه کنفرانس کې سره دا به د اقتصادي برخه کې ډېر توجه وشي. یو شی باید موږ په پام ټول لرو چې متاسفانه
هغه له صفحې د تاسو غږ لږ خراب شو، غالبا ګوشي دی
اوري
وسای شو، مهرباني وکړئ.
دا اقتصادي همکاري ډېر مهم وخت دی دغه اوس چې باید هیوادونه موږ سره همکار اوسېږي یا اقتصادي همکاري وکړي. او د مجاهد صاحب خبرې داسې ښکاري چې که دوی سره اقتصادي همکاري وشي ګویا د ښځو د حقوقو د تامین او تضمین دپاره ګامونه به ګړندي شي. نو زه فکر کوم چې داسې حالات و چې افغانانو دوی چې وایي چې یو چاپېریال یا چوکات یا قالب هر څه چې دی ورته وایي دا تیار یعنی په افغانستان کې آماده و ښځې خپل کارو ته تللې. دغه د دفترونو تړل دلته هېڅ چاپېریال ته ضرورت نه لري. دفترونه بې د دروازې او بې د کړکیو نه وو. یعنی دغه خبر د دې ډېر تحریکامیزه ده او معمولا سړی یعنی سړي دا تشویش نور هم ډېری چې دې مقصد چی دی د دې چاپېریال نه. اول خو دغه د خپل چاپېریال خلکو ته ووایي چې دا څه چاپېریال دی غواړي. آیا که اسلامي نړۍ دې ته اقتصادي کومک وکړي، دې ښځو ته اجازه ورکوي چې کار وکړي او هغې ته به ماشونه ورکوي، د درس ووایي، هغې ته به کتاب ورکوي، او که نه چې دغه کومک ونه کړي دا به هم نه کوي. بل دغه خبرې چې د وویل شي چې باید همکاري وکړي، موږ باید د اسلامي سازمان د اسلامي همکاري سازمان نه دونه ډېره توقع نه لري. ولې چې متاسفانه په دې اواخرو کې ټول جنګ ځپلي هېوادونه اسلامي هېوادونه دي. موږ یوازې نه استو په دې نړۍ کې اسلامي هېواد چې دونه بدبخته وي. موږ سره یو ځای سوریه بدبخته شوې، موږ سره یو ځای یمن بدبخت دی، د لیبیا نه نیولې تر اخره پورې ټول هېوادونه بدبخت شوي دي. یعنې موږ دونه ډېره توقع باید د دې هېوادونه ونه لرو چې دي حتمن موږ ټول اقتصادي مشکل رفع کوي. موږ ارو مرو بین المللي ټولنې ته ضرورت لرو. د هغې همکاري موږ په جدي صورت باندې غواړو. که څو بین المللي همکاري موږ سره ونه اوسېږي، امکان نه لري چې دا څو هېوادونه مثلا څو هېواد اسلامي هېوادونه دي چې د هغې په دې توان کې د دې توان لري چې کومک وکړي، اما ټول نه لري. مثلا یو استثنا به سعودي، قطر، امارات عربي امارات به وي، او څو نور په ګوتو شمار هېوادونه به وي. موږ اوس ګورو چې متاسفانه په ترکیه کې هم مشکلات اقتصادي دا پورته شوی دی. په ټولې وادو کې اسلامي وادو کې بد حال دی. نه پوهېږم ځپل کېږي په دې اواخر کې. باید موږ د بین المللي ټولنې سره باید موږ همغږي اوسېږو. باید هغه شرایط چې موږ ته وړاندې کوي باید دا شرایط ومنو. د ښځو د حقوقو په برخه کې باید ډېر جدي اوسېږو. که دوی جدیت خپل ونه کړي، ممکن دی چې دا یو بدبختي نور هم ډېره شي او هغې خپل کومکونه موږ نه لږ کړي. ټول امید باید موږ ټولې نړۍ ته ولرو. ځان باید مجازانو کړو د دنیا نه، او د اسلامي همکاریو د دې غونډې نه چې په راتلونکي کې کېږي موږ غواړو چې باید په ټولو اساسي حقوقو باندې یو څرګندونې وکړي، او په ضمن کې معلومدار د دې بشري ناورین نه هغه امکانات او فضیلت باندې خپل همکاري دریغه نیسي.
مننه مولانا صاحب. فدایی تاسو راته دا د اغلی صافی په خبرو باندې وایم. همدارنګه مجاهد موبایل چې دوی به سپارښتنې ومني. موږ ګورو چې په افغانستان کې چې د ښځو او نجونو په وړاندې کوم چلند دا اوس موږ شاهدان یو، یا د طالبانو په تیره دوره کې شاهدانو. دا په نور اسلامي نړۍ کې نشته. د ښځې کارونه کوي، دفترونو ته ځي، روزګار لري، زده کړې کوي، درسونه وایي. څومره تاسو فکر کوئ چې اسلامي نړۍ کولی شي له طالبانو سره کار وکړي څو ورته شرایط چې مثلا په ترکیه کې دي، په پاکستان کې دي، په مالیزیا، اندونیزیا کې دي، د افغان ښځو لپاره برابر کی؟
د سیده چې د دین اساس چې د حکمت دی، او دغه مسائل چې زمنګ دینی ټولنې سره تعلق لري چې د ښځو حقوق دي، او دا په یو عنعنوي ټولنه کې چې انانا او رواجونه هلته د دین نه زیات رول لري، دا باید په اسلام باندې سړی ور ونه تپي. نو دلته باید کوشش وشي او اسلامي امارت دلته باید دا هغه وکړي چې د جهاني او نړیوال معیارونو په اساس باندې لکه نورو اسلامي هېوادو کې موږ وینو چې پاکستان چې دا وستا کانفرنس پکې جوړیږي، هلته جنکۍ او نجونې پوهنتون ته ځي، په خیبر پختونخوا کې په پنجاب کې په نورو ایالاتو کې کوټا او بلوچستان کې همداسي ایران کې چې د څو وزیرانی خزینه وزیرانی دي هلته اسلامي جمهوریت ته ځانته اسلامي نظام وی په قطر کې چې د طالبانو کوربه وو هلته په پونتونو کې جونې شرکت کوي او ماسترګان او ډاکټرګان اخلي نو دا مسائل چې دي منګه بعض وختو کې اسلامي امارت ته زما مشوره دادا چې دغه جنجالونه چې آسان جنجالونه دي او افغاني عنعنه او رواجونه یې په حل باندې پوهیږي دوی باید نړیوالو ته اعلان وکړي چې اسلام د علم او د فرهنګ د خپرولو دین دی. اسلام چې د ښځو ته د تعلیم او تعلم اجازه نه بلکې د دوی فرض دی او دوی خپل دا فرض ته باید رسیدګي وکړي او علم او تعلیم ته دوام ورکړي. نو دا زما مشوره ده او بل دا دی چې موږ په اساسي توګه باندې په افغانستان کې باید د ملهم باندې پټۍ په یو زخم باندې کینو دو او ظاهري علاج ونکو. موږ باید د مشکلاتو اساسي علاج وکړو. طالبان وایي چې موږ د افغانستان ازادي اخستې ده د بهرنیانو نه. دا ډیره خبره ده لیکن ازادي یوازې نظامی ازادي نه ده. په ازادي کې دا خپلواکي اقتصادي خپلواکي د خپل ولست لپاره د رزق وسایل برابرول دي خود کفا کول دي. د پخوانی دولت اساسي مشکل دا وو چې په میلیارډونو ډالر افغانستان تراغله لیکن دوی په اساسي پروژو کې دا مصرف ونه کړو. د امریکایانو د وټلو نه وروسته دوه میاشتې ونه شولې چې خلک بیا د لوږې او د فقر سره مخامخ شو ځکه چې دلته د زراعت او د نورو اصولو په اساس باندې وطن کفا نه وو.
مننه فدای صاحب کورم ودان. وصول صاحب تاسو هم کراته خبرې راټولې کړي په ټول بحث باندې هم تبصره ولرې او همدارنګا وروستي خبرې چې د موږ دوه قدرمنو میلمنو درې وکړي مجاهد صاحب او همدارنګا فدای صاحب او اغلی صافی.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ کانفرنس باید زموږ سره د افغانانو سره زه په دې اند یم چې د دولت په نویت باندې د طالبانو سره د اسلامي امارت سره عمیق مباحثات ولري. فعلا په بشري همکاریو کې د افغانانو لاسنیوي او د 3 میلیون افغانانو لاسنیوي کوي. کله هم چې دغه هیوادونه وروسته د کانفرنس یا فعلا چې دوی د اسلامي امارت سره په رابطه کې دي د دولت د نویت نو وروسته د دولت په جوړښت کې باید د افغانانو ترمنځ تعادل مراد کې تر څو موږ وکولای شو د نورو دنیا سره رابطه ټینګه کړو. هغه بهاني چې موږ ته نورو یا غرب او یا هم نړیواله ټولنه لري داغه پرفکولو کې باید په افغانستان داخل د افغانستان کې اذهان روخانه شي. یو د مشرانو د امارات د مشرانو اذهان دی یو د امارات د کشرانو اذهان دی. هغه خلک چې په تیر کې د امریکا په مخالفت کې جنگونه کړي په کلیو او باندو کې یا شهیدان ورکړي هغه په بل فکر باندې دي. دا هغه د فکرونو پر وړاندې کولو سره کولای شي چې په افغانستان کې یو قوي دولت راشي او دغه قوي دولت د جوړښت بیا ټول افغانان ملاتړ کوي. د دې لپاره چې د جنگ سالارانو څخه افغانان خسته شوي وو د غلو څخه خسته شوي وو رښتیا هم په افغانستان کې فساد اوج ته رسیدلی وو او دغه حالت تغییر غوښت. د تغییر په راتګ کې لږ بیا موږ تیر ولسمشر او ځینې سیاسيون ملامت ګڼو او هغه وخت کې موږ ویل چې دا قدرت په یو ډول سولیز ډول باندې باید داسې یو دولت ته انتقال شي چې دلته په افغانستان کې بنیادی او تاریخي تغییرات راشي او یو قوي او مقتدر دولت ته لاره جوړ شي چې بدبختانه پاکستان دا نو وخت چې په افغانستان کې باید یو قوي او مقتدر دولت جوړ شي. خبر دا وی چې افغانان سره د ورورۍ په فضا کې اوس لاسونه سره ورکړي او پراتونکو باندې فکر وکړي د تیرو مسایلو څخه تیر شي تر څو موږ وکولای شو افغانستان په پښو ودرو او دا چې افغانستان کې رښتیا هم نظامی اقتصاد راغلی دی اما اقتصادي بخنه غواړ نظامی استقلال راغلی دی او اقتصادي استقلال په افغانستان کې تر هغه وخت پورې نشرات نه تر څو موږ خپل
بودیجه خپل د افغانستان نه پیدا نکو دغه په یو میلیارډ ډالر باندې چې د ګمرکاتو راټول یو 100 میلیون ډالر باندې نه کیږي په افغانستان هر اقل لاس 15 میلیارډ ډالر وته په اوسنی حالت کې ضرورت لري چې دا باید موږ هر کال پیدا کو تر څو په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه شي
ډیره زیاته مننه وخت را پسې را پوره شو له ټولو درنو میلمنو څخه مننه کوو د سناتوري ډاکټرې ګلالۍ صافی څخه په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي کمال ناصر اصولي صاحب څخه په اروپا کې د امامانو او دیني عالمانو د ټولنې لغړي مولانا صاحب صدیق الله فدایي نه او همدارنګه د طالبانو د حکومت له ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت له مرستیال ذبیح الله مجاهد نه چې په دې بحث کې را سره ګډون وکړ د هغه اوریدونکو د عام کور ودانې چې ټلیفونونه یې وکړه او زنګونه یې ووهل او له هغوی بخښنه غواړو چې موږ یې د وخت کمی له کبله ټلیفونونو ته ځواب ونه شو ویلی. تر بیا ټولو ته ښه وخت.